ستر پروغ لطاس فاوریدون کتا از مال خواه سلام دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي پایل خبرونه کوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکي غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد انی فاطمه او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اجنس بیا لارګا د یو ورسېدلې سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس. دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. له کله چې واشنگټن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالې او بمي حملې روانې دي، خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلوالې طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د ټیکواندو سیالۍ کیږي. د ټیکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د خطاب د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نونهالان او قرصالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم 140 لوبغاړي په دې لوبو کې ان شاء الله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمل پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند د پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولیعهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظربند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وضع ته اوښتی دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د کراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرانیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بې ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. دغه هیواد چارواکو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورټونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون وویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې د دغه هیواد 40% بالغو وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستی او څه باندې 5 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یکشنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سوه. د پارلمان په غونډه کې 2 اتیا وکیلانو حضور درلود چې یولسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په 2 لومړیو غونډو کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه وو کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیر پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نه وای ټاکلې تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپلواکي لا پسې غشتلې کړې وای. اته به یو شپږ دقیقې سوې. دوشنبه د دوریه حمله شپاره سم د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چې ولا غره ګندلو دا سلام ته پنو دغه نور له اوس پښتنه جوړ.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سیوی کسان له بیکاری شکایت لري.
بیروزگار یو شین لور د ماشان ګول نه لور ورور په دغه تیاریانی سارا ستر ماشام دلته ناش راغی وږي تږي بیرته راغی بل.
په کندز کې خلک له بی کیفیت روغتیاي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کې سوسي شفخانه ترسي مري. نو واقعا دغه سوکس جواز نه لري. دا باید د دې مخاوني ولسی
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
15 کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې 15 کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیان یا وژلی دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سوله. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ وو هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه شته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز رواني جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیانو ته خطر پیښ کړي او هم په لاس جوړ شوي ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي.
استفاده بشه در مناطق جنگی.
خاغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یک شنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خاغلی ویلسن په یو لړ چوټینو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټرونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 580 میلیون ډالره مرسته کړې ده. ښاغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سفی الله ستانکزي راپور مو واورید. د کاري فرصتونو نشتوالی په کندهار کې د جګړې له بیرې د بې ځایه سوو کورنیو د سرپرستانو جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخ خپل مینو دا بیا ځایسي کسان هر ورځ د کندهار ښار پر واټونو د کار پیدا کولو په تمه وي. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه، ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار ښار ته راکډه شوي. د ګډو نورو ستونزو تر څنګ د دغه بیا ځای سوو کورنیو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نورالله یو د دغه بیا ځای سوو کورنیو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیا ځای سوی.
موږ ولاکه پاوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون درماښام پورې سادر ماښام پورې په دا چمنې کې پرته وو. د لوږې ولاکم په ډوډۍ څخه کړې ده سربستار ته کېر. موږ کار ته ولاکه وتلي، خواري مو نسته، رانې مو نسته، اوس یوې خوا بلې خوا ته مو نسته. موږ پلانکې ځای ته هغه چې ولاړ څه زیرېږو دغه کېږو بېرته مو راپس راواخ یوه خوا نسته تللی.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړې او اوس د بیروزګارۍ د ستونزې سره مخامخ دی. نوموړی له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شی نه لرو، د ماښام ګوله نه لرو، ورور په دغه تیاریا نه سارا ستر ماښام دلته ناست دغه وږي تږي بېرته راغی بلار. بس موږ مستنه دار چې له موږ سره یو همکاري وکړي مستنه وکړي. دا غریبانو ناره و.
د جنوبی ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره یوازې په زراعت او مالداری بوخت وي. د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالعلي چې تازه کندهار ښار ته راکډه شوی، بې سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهېدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل لا ستونزمن کړي.
کاروبار هیڅ شی پر دنیا باندې نشته. اول زما زوړ کښتم ټوله دورې پاتې دي، نوې شی کرلی نه دی او مچ دې مو بیا ځای سوی بل ځای پراته وي. یا کار هیڅ شی لر نسل چې شو هلته جنګونه چې دي جنګونه په خپله په مرکز کې چې د اداره کم دي قدر توج په زر په سل کې لس لا په وطن کې نه دي پات. موږ ټوله رمجر سوی.
د کندهار چارواکي د بې ځای سوو کورنیو د کاري فرصتونو د نشتوالي ستونزه مني او وایي چې تر یوه بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې غواړي د ایم سي موسی په مالي لګښت 400 پر شرایط برابر داخلي بې ځای سوو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه حرفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بیرته راستنیدونکو داخلي ویزو کورنیو پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې جذب کړو تر څو پورې د کسب و کار څښتنان شي او وروسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمینه هم برابرو. تر شپږ میاشتو پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بې ځای سوو کورنیو سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه زموږ د داخلي بې ځایه سوي کسانو ته د ناسي د لارې څخه 200 ځوانانو ته د کار زمینه برابرو چې دوی په پارک صنعتي کې د روزمر کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې د هغه څخه کارخانې دوی ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکړي. د شاګردۍ په دوره کې چې شاګرد یې پوره سول تر هغه وروسته بیا سم معاش ورته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو کورنیو شمېر 1000 شي چې له دې جملې 1000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته راکډه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 15 منټې په اور لګیدنه کې ځانمن سوي موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنه کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 80,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولس مشر څخه تمه لرم چې مشتدي خپل حق راکړي. د کورنۍ د غړو شمیر مشلو ته رسیږي. بل کار نشم کولای. له ولس مشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوري ریاست په هرات کې د پایل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل
زندگی ما بو سخته فقط ما رئیس جمهور خواهش میکنه جناب رئیس
زموږ ژوند پسیدلای دی. لولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځه، د ملت غم وخوره، وروره دا ملت څو خوري.
اعتراض کوونکي دا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاودین جیلانی په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د ځانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوي نه دي. د ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنه کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,245 موټرونه سوځېدلي دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپله دا کړکیچ مدیریت کړئ، کنه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي راکړل شوي، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښو په اړه د ټاکل سوي حیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پراته ده.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمارلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږل دي. دوی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد اومده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازمه ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار اوسیدونکي 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دواخانه تر اوس مې دغه دقیقه نوم بیا دواخانه له هیره وته. یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي چې دا ډاکټر دا کنه دوم دفعه د عدالت نفر مري پیشکاری ورته کوي، داسې اساسیت کوي سوسې شفخانې ته رسې مري. نو واقعا دغه څوک چې جواز نه لري دا باید د دې مخه ونیول شي.
ګڼ شمیر خلک دا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل وسیدونکی سلویح کلن هدایت الله دولتزی وایي
دا مهال نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دغه کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګورې تاسو داسې فکر کوئ چې ټول د بهرنیو هېوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یو ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران ګرنداز به یې زور دولت هم نومې کشه په خاطر از دې کې در جای د قلمرو کې اختیار
دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوي او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي، دولت د دوی مخه نشي نیولی ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسن الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړې او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شتره داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري او تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نو هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسه و هغې باندې مو هغه مراحل پوره کړه. چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ وایو چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانوي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او سم دا څېړو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په باب څه خبرې کړي دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غنی کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړې چې امریکایي ځواکونه ښایي د 2021 کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلي مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. وسلولو طالبانو ویلي هغه موافقه دي بشپړ عملي سي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملي نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت تر څنګ به د سولې پروسې د ګړندۍ کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مند دي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی محب د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې ده د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. ښاغلی محب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اند سټرایپس لیکي وسلولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولی سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یوه لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یوه طرحه وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. په راپورونو کې دغه راز راغلی چې دغه طرحه د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرحې په ځواب کې برابره سوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرحه ترلاسه کړې او ارزوي. د ورځپاڼې په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلی چې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلاسي څو امریکا ته زمینه برابره سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کډ ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پرانا کې تر سره سينو فردي او جمعي وجدانونه به خپل د سولې لوري خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښیدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
ښاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه، په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي، په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي، د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان وي، پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړه ایزو ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
اغلی مبارز په ټینګار سره وایي په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی، د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسۍ اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هواد د بیسوباتی د حدسو لکبله په کور کې نظر بند سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څنور کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هواد د بیسوباتی لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دغه هواد له پاچا عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړی. سفی الله ستنگزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بیثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلي. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه ویل له شاهزاده حمزه نه لیوی مدیر رئیس پښتنې روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز، عرب ځواکونو، عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړ بشپړو څېړنو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په اوږدمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په څېړنو کې ځینې مداخلې او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوي د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوي. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلې تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیري په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروستۍ رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2004 کال کې شهزاده حمزه ل ولی عهد لری کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده، خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استنبول کې پر جوړېدونکې غونډې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. کابل ته نږدې موټر بم چاودنې پرون لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د تکواندو سیالۍ کیږي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه د وروستیو اقداماتو ملاتړ څرګند کړ. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. د کاسو پارلمان پرون د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوي ولسمشر په توګه وټاکله. دو اونیز پروگرامونه په یو راپور پسې اوریدلې. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروگرام. د روغتیايي لابراتوارونو ځینی مالکان وایي چې د هوایي چلند ملکی ادارې د شارجه، دوبی او ابو ظبي د مسافرانو د کورونا ټیسټونه یو لابراتوار ته انحصار کړی دی. دا چې د ملکی هوایي چلند ادارات څه سپیناوی لري په دې راپور کې.
د روغتیايي لابراتوارونو یو شمېر مسؤلین د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې راټول شوي وو او شکایت یې درلود چې شارجه، ابوظبي او دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ټیسټونه انحصاري شوي دي. له دې ډلې محمد هاشم وهاج وویل په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د ازمایښت لپاره دیرش لابراتوارونو عامې روغتیا له وزارت نه د فعالیت جوازونه اخیستي، خو د هوایي چلند ملکي اداره یوازې د یو لابراتوار ازمایښت تاییدوي.
لابراتوار که سیتی در میدان هوایی از اونو ایزا کرم میتوند دگر از دگر لابراتوارا قابل قبول نیست.
در ملکی هوایی چلند مکتوب لیکلی چه شاریجه دوبوی او ابوظبي ته دی در تلونکو در کرونا از میشت یوازی پی سیتی لابراتوار که ترسرسی او در نورو لابراتوارونو سند در منلو ورن ندهی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ویلي دغه شکایتونه به وارزوي. د دغه کمیسیون غړي شاپور پوپل ازادي راډیو ته وویل په دې چاره کې فساد شوی او دوی به راتلونکي اونۍ اړوند مسؤلین وروبولي.
زموږ ارزونې دا ښیي چې په دې کار کې فساد شته او معامله پکې کیږي او د مستحقو لابراتوارونو په برخه کې ظلم سوی دی.
ښاغلي پوپل وویل د عامې روغتیا وزارت مسؤلین به هم وروغواړي. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي کومو لابراتوارونو چې دغه جوازونه یې اخیستي د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شریک شوي. کوم توافق چې د اماراتو مسافرو ته د هوایي چلند له ملکي ادارې سره شوی د اماراتو د غوښتنې پر بنسټ دغه ازمایښتونه یوازې یو لابراتوار پورې انحصار شوي دي. د هوایي چلند ملکي اداره وایي دوبۍ ته د تلونکو د کرونا د وایرس ازمایښت باید یوازې په دوو لابراتوارونو کې ترسره شي. د عامې روغتیا د وزارت ویان محمد نعیم صالحی وویل د دوبۍ د دولت د دې ادارې په باور د نورو لابراتوارونو په ازمایښتونو کې درغلی او جعل کیږي، نو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې دوه لابراتوارونه د باور وړ ګڼلي دي.
جعلی را صادر میکنه، تستای منفی را صادر میکنه، در این حال که تستش مثبت است. به مو خاطر اینا گفتم که
مخکې د هوایی چلند ادارې او دولت ته وړاندیز وکړ او وی ویل د پی سی آر یو شمېر ټیسټونه چې ځینې لابراتوارونه یې اجرا کوي جعلي وي او منفی ټیسټونه صادروي، حال دا چې ټیسټ به یې مثبت وي. په همدې دلیل هغوی وویل د دوو لابراتوارونو ټیسټونه زموږ د منلو دي.
د ښاغلي صالحي په خبره د اماراتو له مسافرو پرته نورو هیوادونو ته تلونکي کولی شي چې په بېلابېلو لابراتوارونو خپل د کرونا ټیسټونه وکړي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه، بل وي هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضر کی ان شاء الله موږ جلدونه پتی ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه د ګل احمد په نامه یو کس د سیمې د ډیری اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د تابعیت تذکیرې نه لري. دی وایي څو وارې ولایت او د تذکیرو د توضیح دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. دغه ستونزه مو د غور د والي له ویاند ښاغلي زلمي کریمي سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل مې دغه دی چې موږ د خانبیګۍ کلی چې دغه په پسابان په ولسوالۍ کې مربوط لري چې موږ د شپږ سوه اووه سوه کور یو چې دغه پسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دی دغه موږ ولسوالۍ ته چې ځو دغه تذکیره نه راکړي. دغه سخت مشکل لرو. دغه اووه سوه اته سوه کور یو دغه چې هلته ولاړ شو ولسوالۍ ته دغه پولیس مزوروي او دغه پولیس مو ډیر زوري او د تعلیق په نامه مو زوري.
نو تاسو کوم رقم تذکره غواړي؟ الکترونیکی تذکره غواړي که کاغذي تذکره غواړي؟
یا موږ دا کاغذي تذکره غواړي چې یو ولایت بل ولایت ته ځو او هلته موږ دغه آزاد ځو. دغه سړی چې تذکره نه لري سخت مشکلات سره ګیروګان دي او دغه کاغذي تذکره هلته زموږ کندي استاذ موږ کتابونه هلته په ولسوالۍ کې پروت دی چې ما سمور ولسوالۍ ته ورته موږ ته تذکره راکړي خو هلته پولیس مو زوروي.
ستا عمر به څومره یې چې تذکره تر اوسه نه لري؟
دوه ویشت کاله دی زموږ عمر. دوه ویشت کاله دی.
نو په دې دوه ویشت کالو کې تا تذکره نه ده اخیستې؟
یا دا دوه ویشت کاله خو ماجر وو په هلمند کې وو. اوس دا دوه کاله کېږي چې موږ خپل ولسوالۍ ته تللي وو او دغه ولسوالۍ چې ده دا پاسابان ولسوالۍ د خانبیګۍ کلی چې دي دغه خانبیګۍ کلی ته دغه تذکره نه ورکېده. شپږ سوه اووه سوه کوره زه دوه درې ګاټه ولسوالۍ ته ولاړم بیا واسطې مې دا نور خلک ور واستول هم تذکره نه راکول. خپل عکسونه مې ور واستول ولسوالۍ ته.
نو ولې څه وایي؟
وایي تاسې مخالفین یا طالبان تاسې کلی چې دي او دغه تاسې ډوډۍ ورکوو چای ورکوو موږ تاسې ته تذکره نه درکوو.
نو ستاسې په ولسوالۍ کې خو به ښوونځی مکتب به وي دغه زده کوونکي څنګه بې تذکرې درس لولي؟
نس دغه زموږ ولسوالۍ دوه درې ساعته د پسابان ولسوالۍ څخه لیرې دي. دغه پسابان ولسوالۍ د مرکز هم لیرې ده او دلته نه هېڅ مکتب شته نه هېڅ چای لامه شته نه شپخانه شته دغه زموږ په کلي کې او دا د سړي ته تذکره نه ورکي. هلته به مکتب و تذکره چیرې؟
په دغه کلي کې به څو کور یي؟
شپږ سوه اووه سوه کوره دي.
دغه ټول تذکرې نه لري؟
و نه ورکي. یو دانه مانت کې واسطه لري هلته په حکومت کې هغه ته ورکوي چې واسطه نه لري بس د تالیه په نامه یې ضروري.
نو موږ دا خبره امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو د پساون ولسوالۍ امنیه قومندانۍ سره شریکه کړو.
والي صاحب ته دا خبره ورسېږي. والي صاحب ته.
ها والي صاحب ته به مې ورسوو. تاسې تذکرې غواړئ بس؟ او او اورم صرف تذکرې غواړئ.
اوریا؟
او اور اورم اورم اورم.
ټلیفون هم زه وایم. والي صاحب ته دا زما غږ ورسېږي. والي صاحب ته.
والی صاحب ته به مې ورسو. ښه بېغمه اوسه.
خیر وسه خیر وسه. دغه موږ سخت مشکل سره مخامخ یو.
تاسو چې د یو ځای نه بل ځای ته ځئ یا مرکز ته ځئ یا تجارتي کاری یا فرهنګي کاری د مکتب کاری یو بله معاملی چې هلته ورځئ دغه مشکل څنګه حل کوئ چې تذکره نه لرئ؟
تذکره په ولسوالۍ یا په بازار کې چې موږ ورسو شپه خو هلته نه څه کولی. بس حکومت راشي بالا موږ ویي ټکوي مو روپۍ راسه اخلي چې تذکره نه لرو.
په دغه ځای کې م نه پرېږدي نو
وو بس روپۍ راسه اخلي. هلته راسي حکومت راسي وایي چې تذکره نه لري یا دوه زره افغانۍ راکړه یا درې زره افغانۍ راکړه بار شکه تېره کړه.
ستاسې د ټول کلي خلک تذکره نه لري؟
و دا ځوانان چې پورته سوی دغه یو لاټ دغه چې ما پوښتنه کړې دلې مې خبرې مې ورسره کړې دا یو لاټ تذکره نه لري.
د دې ځوانان نه چې نور دي لږ زر عمر زیات دی هغه تذکره لري؟
و دا مشران د سلویښت کالو چې پورته شپنځري هغه تذکره لري.
نو که تاسو تذکره غواړئ نو داسې شاهدان پیدا کیږي چې شاهدي ورکړي چې دا د دې پساون ولسوالۍ اوسیدونکي دي او افغانان دي.
و مشکل
به ورسو
خیر وسی سلام
علیکم دغه ستونزه مو د غور د والی له بیان د خاغلی زلمی کریمی سره شریک کړه. جناب کریمی، د غور ولایت د پساون ولسوالۍ د خانبیګي د کلی یو اوسیدونکی ګل احمد وایي چې په دغه کلی کې په سلګونو کورونه اوسیږي خو یوې هم تذکره نه لري. د وایسو وارې ولایت او د تذکرو د توضیح دفتر ته مراجعه کړې خو چا یې عرض نه دی اورېدلی. په دې حصه کې مو ستاسې نظر غوښت.
د کاغذي تذکره په توضیح کې هیڅ مشکلی نشته. د هر وخت کولای شي چې مربوطه دفتر ته مراجعه وکړي او تذکره یې واخلي.
خاغلی زلمی کریمی دا هم وایي د تابعیت د تذکرې اخیستل د هر افغان قانوني حق دی. د دا هم وایي په غور ولایت کې هیڅ داسې نه دی پیښ شوي چې مربوطه اداره دې د افغانانو د تذکرو د اخیستلو مخه ونیسي. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د غور ولایت د پساون له ولسوالۍ نه ګل احمد د خپلو ګڼو کلیوالو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کلي خلکو ته تذکرې نه ورکول کېږي. او د غور د والي ویان زلمی کریمی وویل چې د کاغذي تذکرو په توضیح کې هیڅ مشکل نشته خو الکترونیکي تذکرې لږ وخت غواړي. د دا هم وویل چې دغه کس د ده ته مراجعه وکړي چې د دوی د کاغذي تذکرو د نه لرلو ستونزه په اساسي توګه حل کړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله تاسو د نن ورځې خبرونه درته پیلوم. په دې خبرونه کې موږ د معمول سره سم ځینې پیغامونه لرو تاسو ته، البته د خوشحالي پیغامونه پکې لرو چې موږ دوه تنو هیوادوالو پیغامونه راته پریښي دي. ویل دي چې د دوی اورک عزیزان د همدې خبرونې لاله پیدا شوی دي او خپل کورونه ته تللی دي. وورو ورپسې نور پیغامونه هم لرو. البته دغه لمړني دوست پیغام چې اورو دوی خپل ځای نه دی ښودلی، نو نور مو نه منتظر کوم. ورزو د دې دوستانو پیغامونه اورو چې وایي ځان پیدا سوي دي.
وروره غما چې پیغام پیښه دي سمامت په نامو او د نوید په نامو کله واغې راکړي. ځان الک پیدا شوي، کور مو ودان، خیر سي، خدای مو بریالي او کامیاب لره. او یو بل نفر له ننګرهار ما ته زنګ ووایو، وایي خو هلک ته نوم یې سید محمد ده، د پلار نوم یې فیض محمد ده، نیکه نوم یې ولی محمد ده. په تذکره کې روزګان ولایت لیکل شوی. کار مسما ورور ورک یې په ننګرهار کې. دغه سړي لمبر یې ما ته پرېښودل، ما ته دې زنګ ووایي په دغه لمبر. دا به دا سړي لمبر هم ورته ورکړم. زه هم ولو وایي مسلمانۍ له وجې سره ته ازادي راډیو ته زنګ ووایي ډېر بخي. کور مو ودان، خیر اوسئ، زنده باد.
مجھے ملگر پیدا سوئی دیا زاجر راڈیو کی چیتا کا اعلانات پر نشر والا پیدا سوئی دیا زاجر راڈیو سے دیر منن کو زخبل عبد السلام یلم یارم د هلمن ولایت سره غیږه مصاجو کی زمش پای غمنه نشر کی د خدای په امان.
استاس یم په مخشه، استاس دیم کور ودانی، مننه کوم چې به ته مو مشته پیغام راکې او د زیرې مور باندې وکې چې استاس ور کازیز پیدا سو. موږ هم هڅه کوو چې د ام دې خبرونه لاله د نورو دوستانو سره هم چې دوی په خپل ورکو اسنان په سیګرزي همکاري وکړي سوترڅو د کورنۍ ورکغړي یا نور دوستانه به پیدا سو خپل کورونو تراسي. په دې خبرونه کې نور داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوالو راته ویلي دي چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې داسې کسان موندلي چې هغوی له خپلو کورونو ورک دي. دوی یې نشانې راته وایي. نو که تاسې هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ، نو قلم او کاغذ مخکې له مخکې در سره ولرئ تر څو وکولی سئ د دې دوستانو شمېره در سره ولیکئ او کیدای سي ستاسې ورک عزیز په همدې کسانو کې وي. ورځو د غزنی ولایت څخه د دې دوست پیغام اورو.
السلام علیکم. محمد جامو کریم د غزنی ولایت مقر سلیم مولوی د ورک ورو چې موږ پیدا کړی دي. زموږ سره د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې موږ کور دی. دم څه خوش ماره ده چې په واریا څوارلس دولس درې سوه پنځه دېرش یو دلی بیا وایي چې بروایه سوارلس دولس دریسو پینده دیا مخیاسای رشنی کاجی پرواشکت شخولی او سپین بوتی تخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخت محمد خادم جڑی کی مندلہ د دمن دلہ د واشر لوسولی د کارادک د سیمه څخه نیوځه ده. نو پیغام دا چې زموږ سیمه کې یو کاست داوود په نامه تقریبا د 33 کال کې دی. په همدغه سیمه کې وسیج په همدغه سیمه کې گزاره کوي. دا داوود په نامه د پاسل کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شندر لوسولی او د خیر د کړي پاسل کې درې وایي. نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داوود پیدا کړي، کله د کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنور داس کریبان زما ځاګه وري، نو زما د کشمیره سره داړي کوم نس زما د ټلیفون نو شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9. خو په امان زه شمس الله شرافت پیلان د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې اوسېږم. په اصل کې د روزګان ولایت یم. دلته په روزګان ولایت کې د الغفار په نامه یو نفر موږ پیدا کړی دی. نو دا څلور نیم میاشت کېږي چې زما سره اوسېږي. کار څوک د ده په هکله معلومات غواړي. د 19 کال عمر لري. نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي. سلام شمېره 0 1 0 3 4 8 4 8 4 8. یو ځل بیا دا شمېره 0 1 0 3 4 8 4 8 4 8. او روشن شمېره 0 1 0 4 9 1 9 2 8 2 8. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خدای جان له کندهار خبر کوم. وروره دا اوس تقریبا 15 کې یو رقم پیدا کړی ده. پخوا نو که برابر و، اوس بازار ګرځې دی. اوس اسادې ښې له لاسه وکړې نن په تیم احمد ده. مشکره مو وکتله په دسکه کې زابل لیکلی ده. چونکې دې مثال کې کم ځای ده. نو که داسې اختر یو موږ په دغه شمېره زه ووایي 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ساته موز دلتا پکندار کې یو دانا کشنی پداګری ګونی کې پیدا کړی دی هر مسلمان ورور وی سوال شي موز پداګا اسمه روبني اریکا ونیسی موز تلیفون اسمه را ده سپر و سپر پینزا دریا نا پینزا دریا دریا پینزا تلیفون اسمه را یو زل بیا سپر و سپر پینزا دریا نها پینزا دریا دریا پینزا ده خدای په امان و سلام
زه پرهیز پسرلی مو یو ماشوم دی دلته د پنځو شپږ کال دی نو خبرې نه شي کولی تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري که هر څوک وي که د هر چا وي او څوک چا نه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ 0 2 2 6 6 9 0 شمېره بیا 0 2 2 6 6 9 0 نو ما سره دی کار چاوی او د چان نظر کې شوی دی په دې شمېره زنګ وکړئ زه به ورته ځای وښیم او راده چې وي بودي په مخه مخه.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1 همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
وسم تاسو هغه پیغامونه ورچی تاسو په خپل ورکو دوستانو په سیګرسي
بله السلام علیکم زه نظام احمد خبره کوم د شهر ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه موږ یو د اساس ویلی چې احمد علاوالدین د جمالیا کاز ویلی تقریبا د 12 کال کیږي چې د خپل کور نه درک دی او نو د مړ نه د ژوند معلومات هم سمسته ار مسلمان ورور ته په اړه معلومات لري مشته دې چې د پون په دا ورځ یې ورځ زنګ وو چې پر اوسه وا اته اویا شپاله
دنیا شماره زر جا سفر وسوا اتایا شپالس دنیا علاوه جن میجی رس ارغسان و سوالی دی ده چوکازو رسی دی محلی اکا زیدی اشنیش ترگیدی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رز دور کی یلام زما یو زوی ده چې د ولس کال عمر لري سره کالي په کاندې او ټولې په کوزه تیرې چمپل په پښه دي زی د ول مبر دی رئیس نظر کسه وای زی د ترخنه ور څخه هر مسلمان ورور چې په اکل معلومات لري یا ور سره یی هغه د ترخنه ور سره ولی د شرینی به اثر لاسته کی او کچیر یی چې نسره سره بیا دې په دغه لمر ما سره تماس ونیسي سپر و څلور ات دوا پنځه یو درې شپږ په دغه لمبر دي ما سره تماس ونیسي شرینی ور کوم چې کله دغه معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو کارکوونکو اړیدونکو ته سلامونه وایم. روزګان ولایت څخه علی محمد خبره کوم. پیغام می دادی زما یو وراره د عصمت الله په نامه باندې دا شپږ اووه کاله تقریبا کېږي چې نادرکه دی، نو که په دا اړه باندې څوک معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. او د ټلیفون نمبر 0 4 8 5 1 شیرینی ورکول کېږي 6000 افغانۍ انشاءالله ورحمن. نور نو وخت نه نیسم. السلام
علیکم. د ګرلو سکالو الګ دی ورک شوی دا یو کار کېږي مچان میږي ورور دی پلار نه مې پوهېدلا دی دغه مې لمبار دی بس سپر اووه سپر دو اتاته څلور لاس څلور دا پیغام دی د سره پرې مشو ورو چار څوکې په اړه معلومات لري. دا یو کال کې چې درکه زوی باباجي په باوړۍ کې.
زما نوم خلیل احمد دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. دغه دې د ورکو ځان نن ټول دغه پیغام پیژنم چې زما یو ورو دی دغه باچا په نامه باندې اصلي نه انسان لري تقریبا شکاره 12 کال عمر لري. دا پنځه میاشتې چې نادرکه سولي د خپل کور څخه هېڅ درکې نشته. نو که چېرې مسلمان ورور سره د په اړه باندې معلومات وي یا به یې په خپله زما دغه اوري که دغه شمېره باندې زنګ را ته ووایي 0 5 5 3 9 4 1 بله شمېره ده 0 2 3 6 شمېرې زر بیا واله 0 2 3 6 بلې شمېره د سپراویا 5 4 3 9 10 د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
دا نوم سمه ولادي د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. زما یو انډیوال دی د ماشوم په نامه د مزار شریف په ښار کې راسه ورک شوی دی 4 کاله کېږي. نو که دی زما یالان او دا زما خبر اوري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه ورکلرم په نام د طلا خان دا اختر محمد زوی دا ګل محمد نصیر کیږي او دا تخار د ولادت درکټ ټول فرې کلتو د پیری دی دا څلور پنده کال کیږي چې موږ خلنا درکټ سوې دی که یا خپل موږ راغو کوم بل ورو معلومات لري مسد په دې شماره دې موږ سره اړیکه ونې چې ما ټلیفون شماره څه پر وو دا اته دواره پنځه دواره وو دوا درې شپږ وسلام
السلام علیکم زه دیرات ولایت انجیل د وډه سوالې څخه خبر کوم ما یو کاجی د اسان په نامه باندې چې د درو کال کوم ورسوي دی او د یار نسکان کې دې څنګه څنګه
خاص طور د په فارابات باندې کوم معلومات لري نو د ازادۍ تراتو سره دې سماعت کوم. بلګ واخلم شما سلام.
بریا السلام علیکم. زبن رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه تاسو ته پاړی کیم. زه آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو شی ورکړي د عبدالعزیز زوی دی د باغران د ولسوالۍ د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی د خود د سیمې دی. دا لس کاله کېږي د خپل کور څخه نادره کده هیڅ معلومات یې نشته. ما آزادۍ رادیو ته ډېر وارونه هم زنګونه ولیدي. یو چا زنګ وهلی و چې عبدالستار دی د محمد شناخته دی دغه سړي نمبر که ماته راکړي او یا دی خپله زما غږ اوري مسته دي په دا شمېرو زنګ ووي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 2 3 5. د پسیو نمبر مو دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د پسیو نمبر یو ځل بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي او موږ ته معلومات راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. ازادي راډیو ته مننه. السلام علیکم.
زما نوم مولوی شیر محمد د مساکلا د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارګي اوسېدونکی یم. زما یو زوی دی په نامه د جانان دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. هېڅ پته نه معلومېږي. تاسو حضور ته دا پیغام وړاندې کوم په دغه شمېره چې موږ ته زنګ وایي چې هر ځای چې وي 0 4 2 1 0 4 0 0 1. شمېره بیا یادوم 0 1 0 1 0 0 0 2. که دغه پیغام راته نشه که ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه خلیل احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور دی هغه باچا په نامه باندې یادېږي. اصلي نوم یې احسان الله دی. نو راتلونکی میاشت کېږي نداره ته سوی دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شمېره کې زنګ راووي 0 5 8 3 9 4. شمېره یو ځل بیا 0 5 8 3 9 4. مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه خدای داد یم مکوره خبره کوم. زموږ یو کاکا زوی د جلالی نیمی د پاره مدار خان اکا د قاص شال زل ضروره نشه پر مالی نه ماته پر دا نه راځه وی سی پر بیا وایا څنګه سوا تا چې شپږ مرش نه راځي دا سی پر وزره شپږ نه سوا اتا نو کاشه پر مالی نه پر دا نه راځه ته وی څنګه زرا غانی بخششی خو درمان کلا نه ده
زموږ دغه پیغام دی وروره چې زما یو ملګری دی. زما نوم شرافت جن دی. زما یو ملګری دی 14 کاله کېږي چې ورک دی. کرم نومېږي د مساکلا څخه ورک دی. نو دغه کار مسلمان ورور ته معلوم وي زما په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهي او یا دې ده ته دا لمبر ورکړي 0 5 0 4 0 1 4 5 5. شمېره بیا درته وایم 0 5 0 4 0 1 4 5 5. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو و ټول امکاران و اوریدونکو ته نیکی سلامونه احترامات وامه. دا جو کی چې جوړ روغ وي او زه عبدالسلام لمیار یم د هلمند ولایت دا پیغام پریوزم. زما د یو اکاز دی چې عبدالواحد په نامه دی چې ورک شوی دی. دا 3 کاله کېږي چې هر ورک شوی دی چې هر ورور ته معلومات دي. نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. افغان بیزم شمېره ده 0 5 0 0 سلویش نه پینزوز یو دیرش یو زل بیش میاره در طوام سپر و سپر شپر سلور سپر پینزه نه دری یو او بل امتیمش میاره در سپر و اویا سلور پینزوز و اتیا یو سلو تا زادی راژیو سدیر مننه
کن دوستانو چی مشتمو خپل پیغمون رسته ولی و کور مو ودن او پدی خیلی و چی ده همدیخ پروانی پم رسته مو رو که ولی سوز تاسو سر ده همکاری وکو چی عزیزان مو پیداسی او تر خپلو کورونو او کورنی و پروی ورسی جی ده دیخ پروانی پای جوڑولو که زمان همکار طاهر روشن مرسته که همکاری رسته که کور ودن او ستاسی هم کور ودن چی پیغمون مو رسته ولی و ده نور پیغمون مو پتم مویم تربیه مو پرخته اسپرم. Alors, on m'a le sein.